السلام علیکم صاحب خیر او نیک
ما او ساده ساتي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په فایل کې سم اجمل اند سلامونه او نیک هلی ومني په دې هلی یو چې وخاو خوشاله ورځ به مو فایل کړی وي دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدی شبو یعنی د سهار لوو بجو پیلېږي او د مخام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپګ نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي د معمول سره سم نننې سهارنې نیم ساته خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی دا افغانستان د اصول لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغان چارواکو سره په خبرو کې د یو جامع مذاکراتي ټیم پر جوړیدو بحث کړی دی. اندونیزیایي چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د اندونیزیا د علماو او د اندونیزیا د علماو کانفرنس په راتلونکي میاشت کې جوړ شي او د پاکستان وی محکمې حافظ سعید تر محاکمه کېدو مخکې د توقيف موده غزولې. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د افغان چارواکو سره یې په خبرو اترو کې د سولې په روانو هڅو کې د یو پراخ او هر اړخیز مذاکراتي ډلې په جوړیدو بحث کړي. خغلی خلیلزاد د خبراتي رشپه په خپل ټویټر لیکلی دا وامدارنګي زیاته کړي چې لا ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړي دي چې د سولې په روانو هڅو کې د محل په کم ځای کې دی او تر کومه رسیدلی دي او همدارنګه ورسره د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړي دي. نوموړي په دې اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې د سې شنبې په ماخام کابل ته ورسید او هلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی، همدارنګه اجرائی رئیس او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې درلودې. تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه اورئ. اندونیزیایي چارواکي وایي ټاکل شوې ده د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو کانفرنس په راتلونکي میاشت کې په دې هیواد کې جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د اعلامیې له مخې د اندونیزیا په بهرنیو چارو وزارت کې د آسیا، پاسیفیک او افریقا په برخه کې مسؤول دیسرا پارکایا د افغانستان د ملي شورا له مرستیال اتقلا نوشیر سره د لیدو پر مهال وویل د علماو دا غونډه د اګست میاشتې په 28مه نیټه په اندونیزیا کې جوړیږي. دا د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا د علماو دوهمه غونډه ده. په لومړنۍ غونډه کې افغانستان، پاکستان او اندونیزیا په می میاشت کې د اندونیزیا په بوګور ښار کې سره کتلي وو او د درې وړو هیوادونو علماو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې افراطیت، تشدد او ترهګري له هیڅ دین او هیواد سره تړاو نه لري او په هیڅ توګه باید سخت روزو ته اجازه ورنکړل شي چې په سیمه کې نارامۍ رامنځته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي پرونې د افغانستان لپاره د بشري مرستو صندوق له بودیجې 19.5 میلیونه ډالره د 15 لک زیانمنو شو افغانانو لپاره ورکړي. د ملګرو ملتونو د یوې اعلامیې له مخې د افغانستان د بشري مرستو صندوق هماهنګ کوونکي ټوبي لانزر ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان وضعیت د خلکو ژوند ستونزمن کړی په دغو حساسو شرایطو کې د 19.5 میلیونه امریکایي ډالرو مرسته له هغو سره کیږي چې مالي منابعو له قلت سره مخامخ دي. په لوګر ولایت کې د نائب امین الله لوګری په نوم یو روغتون افتتاح شو. دا روغتون پاکستان په مالی مرسته د 13 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت په اساسي او مجهزه توګه جوړ شوی. په هغه مراسمو کې چې پرون د دې روغتون د افتتاح په هدف جوړ شوی و د پاکستان پرلماني چارو وزیر شهریار افریدی او د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ګډون کړی و. ښاغلی فیروز وویل چې د دې روغتون د جوړولو چارې لسو کلونو راهیسې پیل شوې خو د ځینو ستونزو له کبله یې کار ځنډیدلی و چې له ښه مرغه اوس بشپړ شو. د پاکستاني وی محکمې حافظ سعید تر محاکمه کېدو مخکې د توقيف موده غزولې. پر حافظ سعید تور دی چې په 2008 کال کې د هندوستان په ممبئی ښار کې حمله تراهی کړې وي. په هغه حمله کې یو سل او شپږ شپېته کسان وژل شوي وو. د پاکستانی چارواکو د روانې میاشتې په 18مه نیټه ویل چې حافظ سعید د ترهګرۍ د تمویل په تور نیولې. تر نیول کېدو وروسته سعید د اوو ورځو لپاره تر محاکمه کېدو مخکې په بند کې وساتل شو. سعید څو ورځې مخکې له دې ونیول شو چې ټاکل شوی و د پاکستان صدراعظم عمران خان امریکا ته سفر وکړي. واشنگټن په تکراری توګه پر اسلام آباد تور پورې کړی چې د هغو سختدریزو ډلو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکوي چې په هندوستان او افغانستان کې جګړې کوي. د پاکستان د ګوجرنواله د تروریزم ضد محکمې پرون د سعید د توقیف موده تر 14 ورځو پورې وغځوله چې د تروریزم ضد چارواکي خپلې پلټنې بشپړې کړي. د ایتالیا صدر اعظم هغه تورونه رد کړي چې ګواګي روسي د پر حکومت نفوذ لرلې وي. جوزفی کانتی وروسته لاغي د خپل هیواد سنات په استماعي غونډه کې ګډون وکړ چې د پورکمن خي اړخي ګون تورونه دي چې د روسي تر اغیز لاندې دي. کانتی د چهارشنبه په ورځ ویل چې د روسي اړوند د حکومت دریز داسې نه دي چې په نتیجه کې د ایتالیا ملي ګټې له خطر سره مخامخ شي. په دې وروستیو کې د ایتالیا رسنیو رپورټ ورکړی چې د کانتی لیګ ګوند هڅه کوي چې په یوه قضیه کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت غیر قانوني روسي فنډ ترلاسه کړي. د لیګ ګوند مشر او د ایتالیا د کورنیو چارو وزیر ماتیو سالوینی د جولای په 10مه هغه رپورټ رد کړ چې وایي د نږدې مرستیال له مسکو سره د تیلو د یو توافق په اړه پټې خبرې کړې وي. د پارلمان مخته په دې اړه لوړاندې کېدو ډډه وکړه. امریکایي ویب پاڼې پنځاوې د ښیي اوږده غږونه خپاره کړي چې په مسکو کې د اکتوبر په 13مه ثبت شوي. غږونه د سالوینی د یو نږدې مرستیال په ګډون د درو ایټالویانو او درو روسانو دي چې نه پیژندل کېږي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مل ساده راډیو نو اوریدل. تاسو زموږ سهارنی نیم ساته خبری مجله اوري وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان اجرایی ریاست د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته محتاطانه خوشبینی څرګندوي. خوای پاکستان باید د افغانستان د سولې په اړه عملی اقدامات وکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې پکتیا پانتون کې یو محصل د چرګوړو د تولید ماشین جوړ کړي. بېوزلي افغان کورنۍ اړستلې چې پر خپلو ماشومانو کار وکړي. نړیوال بانک وایي د افغانستان نمایي وګړي د ورځې تر یو ډالر په لږ عاید ژوند کوي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې رابرټ مولر چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه پلټنه کړې. د چهارشنبه په ورځ د کانګرس استماعي غونډې ته وړاندې شو. همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. د افغانستان اجرایی ریاست د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته محتاطانه خوشبینی څرګنده کړي. خو ویلي پاکستان باید د افغانستان د سولې په اړه عملی اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي هیله لري چې په راتلونکو ورځو کې بوکړی شي طالبانو ته افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره قناعت ورکړي چې دوی یو سیاسي حل لارې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون کابل ته رسېدلی او د افغانستان د جمهور ریاست په وینا دی به یو څه موده هلته پاتې شي. ملالۍ بشیر د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایی ریاست د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته په محتاطانه توګه خوشبینه دی. عمران خان د سه شنبه په ورځ د امریکا په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې ویل په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق پالیسي د پاکستان په زیان تمامې سوې او اوس اسلام آباد په افغانستان کې د نه لاسوهنې سیاست پر مخ وړي. د پاکستان صدر اعظم ټینګار کړی چې دی د خپل هیواد د پوځ په استازیتوب هم خبرې کوي او د پاکستان پوځ د حکومت ټول سیاستونو ملاتړ کوي. د افغانستان د اجرایی ریاست ویاند امید میسم د عمران خان د ورستیو څرګندونو په اړه پرون ماشام ازادي رادیو ته داسي ویل:
دولت افغانستان محتاطانه خوشبین است.
دی وایي د افغانستان دولت محتاطانه خوشبین دی، خو دا باید هیره نه کړو چې د سولې پروسه په ډیرو حساسو شرایطو کې ده، او حساس په دې معنا چې د بین الافغاني مذاکراتو جګړې د ختمولو او تاوتریخوالي کمولو لپاره سیمه ییزې او نړیوالې هڅې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي لا هم زیات شوی دی. د شاغلی میسم په وینا دولت او افغانانو په تکراری توګه لګونډي او سیمي او نړیوالو هوادونو غوښتي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانانو سره همکاري زیات کړي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې په تیرو څو اونۍ کې د افغانستان د سولې په هڅو کې پرمختګ لیدل شوی دی او پاکستان هم په دې پرمختګ کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې هلمند دی پر اتلونکو څو ورځو کې به وتوانیږي چې طالبان له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته قانع کړي چې یو سیاسي حل راووځي. د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند امید میسم دوه خبرو ته په اشاره وویل،
مردم افغانستان و دولت
دی وایي افغانان او دولت غواړي چې د پاکستان رښتونی او عملی اقدامات وویني چې بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې موږ له سیاسي حل لارې او مذاکراتو له لارې سولې او ته ورسیږو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو پای ته رسولو وروسته په کابل کې دی. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې چې د ښاغلي خلیلزاد او ولسمشر اشرف غني تر غونډې وروسته خپره سوه، زلمی خلیلزاد به یو څه موده په کابل کې پاته سي، خو په دې اعلامیه کې واضح نه دي ویل سوي چې ښاغلي خلیلزاد په کوم دلیل په کابل کې پاته کیږي. زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کتنې وروسته ښاغلی عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په داسې حال کې چې موږ د جګړې سوله ییز حل غواړو خو د هر ډول ډلو پر وړاندې د خپل هیواد خلکو او ارزښتونو دفاع کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر وروستی پړاو د جولای میاشتې په 23مه له کابله پیل کړ او ټاکل شوی د دی له طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ولسمشریزو انتخاباتو لټولو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتي مبارزو تبلیغاتي مواد د هیواد په مطبوعو کې چاپ کړي. دا وزارت ډاډ ورکړي چې د افغانستان دولتي او خصوصي مطبعې د دې جوګه دي چې دغه مواد په معیاري توګه چاپ او خپاره کړي. تفصیل به د خان محمد سین په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو دو لسیزو کې په هیواد کې د چاپ صنعت د پام وړ پرمختګ کړی او هیله ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان د انتخاباتي مبارزو پوسترونه، عکسونه، تبلیغاتي پاڼې او داسې نور مواد په هیواد کې دننه چاپ کړي. د دغه وزارت ویاند محمد صابر محمد آزادی راډیو ته وویل، اوس په هیواد کې فعال مطبعې دا وړتیا لري چې د کاندیدانو له خوښې سره سم د دوی تبلیغاتي مواد چاپ کړي.
تقریبا منګه په زیاته کچه د افغانستان په داخل کې د چاپ د صنعت په برخه کې خود کفایي یو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولو محترمو نمایندانو څخه هیله کوي چې د هیواد ملي روحیې پالنې پر بنسټ باندې او د خپلو داخلي عوایدو د لوړولو په خاطر باندې د خپلو تبلیغاتي پاڼو چاپ د هیواد په داخل کې ترسره کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې دا صد د میاشتې په شپږمه پیلېږي او د میزان تر څلورمې دوام کوي. د اقتصادي چارو پوهان له دې ډلې د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي، په هر دور انتخاباتو کې د کاندیدانو د تبلیغاتي موادو پر چاپولو میلیونونه افغانۍ لګیږي او څرنګه چې اوس یې په هیواد کې دننه د چاپولو امکانات برابر شوي، باید د کاندیدانو ټول تبلیغات مواد د بهرنۍ هیوادونو پر ځای په هیواد کې دننه چاپ شي، سو دغه پیسې بهر ته ونوځي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سن زموږ غږ له ازادي راډیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو نه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي اوریدل شي. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ او رسپانه لیکي کچرته پوزي کلمات جګړې ګټي نو ولسمشر ترامپ تاریخ یو لستر او فاتحانو څخه دی. ورسپانه دا مسله د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دوشنبه ورځې تر خبرو کوي چې ویلي وو که چیرته دی وغوړي د افغانستان جګړه په لسو ورځو کې ګټلی شي خو لس میلیونه انسانان به پکې ووژل شي او افغانستان به د مځکې له مخې محو شي چې د همدې لپاره دا کار نه کوي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبان د شل زره او دېرش زرو ترمنځ وسلوال لري چې ګوریلایي جګړه کوي. دوی ټانکونه او د وسلو فابریکې نه لري چې د حواله لارې په نښه شي. ورسپانه بیا لیکي طالبان د خلکو ترمنس پټی شي که په دې جګړه کې امریکا لسمیلونه کسان وژني نو یو جنگي جنایت به تر سره کړی وي او طالبان به هم نوی مات کړي ځکه چې مشرانه په پاکستان کې دي. ورسپانه بیا لیکي زموږ متحد افغانان باید د ټرمپ دغو خبرو ته اندېښمن نشي ځکه چې دا خبرې د دې لپاره دي چې ولسمشر ټرمپ د سولې تړون وکړي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. یو ایس ټوډی ورسپانه بیا یو بل موضوع راخستې ده. پر ایران د امریکا د متحد ایالاتونو له بندیزونو را وروسته په دغه هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت ورسپانه لیکي په ایران کې په میلیونونو افغان کډوال لومړني کسان دي چې له بندیزونو ډیر اغیزمن شوي دي. وړاندې راغلی دي د واشنگتن او تهران په کډکې چې نږدې 3 میلیونه افغانان چې په ایران کې ژوند کوي هیر شوي دي. یو ایس ټوډی بیا لیکي لیوی مودی رئیس افغان کډوالو اجازه پیدا کړې ده چې په څو برخو کې کار وکړي او له روغتیايي خدماتو هم استفاده وکړي. د هغو کسانو ماشومان چې له 2015 کال وروسته قانوني اسناد ترلاسه کړي دي د ښوونځیو د شمولیت اجازه ترلاسه کړې ده. خو ورسپانه لیکي د دې سربیره د امریکا د متحد ایالاتونو بندیزونو وضعیت خراب کړی دی او ګڼ افغان کډوالو اوس په ایران کې کافي خواړه نشي موندلی او له خپلو ګاونډیو مرستې غواړي. یو شمېر هم خپل شیان پلوري تر څو ژوند وکړي. یو ایس ټوډی لیکي ګڼ افغانان په ایران کې خیاطي کوي خو کله چې د خیاطي کارخانې وتړل شوې دوی بې برخلیکه پاتې شوي دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پروسه شکل د می په میاشت کې د ایران له اټومي تړونه چې څلور کاله پرې تېر شوي وو بهر شو او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. یو ایس ټوډی ورسپانه د خبرې کړې مقالې په اخیره کې لیکي د چارواکو پرېکړې دوی ته زیان نه اړوي خو تر ټولو خوار خلک زیان منوي او په ایران کې تر بل هر چا افغان کډوال د ډېرې صدمې وړ دي. او تر دې دمه نه د واشنگتن لخوا او نه هم د تهران له لوري د دوی شخ چا اورېدلی دی.
تاسو د ازادي رادیو ته غوږی او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. بې وزلی افغان کورنۍ اړیستلې چې پر خپل ماشومانو کار وکړي. نړیوال بانک وایي د افغانستان نمایي وګړي د ورځې تر یو ډالر په لګ عاید ژوند کوي. دا بې وزلی له کبله پر ماشومانو د کورنۍ لوري کار کول د دې سبب کیږي چې هغوی له زده کړو بې برخې شي. اسمت څاروانې په اړه رپورټ لري.
لسکلن کامران او د کورنۍ نورغړي هر سهار له مرخاتو سره سم کار ته وزي. د دې کابل شهر په لمنه کې د خشتو په یو بټۍ کې خشتي وهي. د ډیرو نورو افغان ماشومانو په شان کامران هم له ښوونځي محروم دی. دی وایي
زه چې وخت راغی چې پلار مې کار نه شو کولی، بیا زه مکتب نه رالم، پلار سره مې کار شروع کړ. کله مې پلار سره کار شروع کړ هغې نه وروسته بیا زه مکتب نه راووتم، بیا مې مکتب پرېښود.
د کامران یو تره ناروغ دی او بل وفات شوی دی. د د پلار اچقوله نومیشي. هغه چې اته کسیزه کورنۍ لري اوس د وریرونو ساتنه هم په غاړه لري. اچقوله وای
اوس زمونږ ماشومان چې سر را پاتېږي چې کوم نه منځونه منځونه وکړي هغه به سره خپل کار پسې هر سړی خپل کار پسې وي. ه تعلیم څه وخت کې چې کار ونه کې نن سبا کې د وړو بوجۍ چې دا څوارلس نیم سوه روپۍ باندې دلته په دې بازار کې خرڅېږي.
امریکا او متحدانو له تیرو اتلسو کلونو راهیسې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول، خو افغانستان لا هم خورا بې وزله هیواد دی. هر ځای د بې وزلۍ او فقر نښې لیدل کیږي. ماشومان او حتی کورنۍ په سړکونو کې د سوال لاسونه اوږدوي. د خښتو په بټیو کې شپږکلن ماشومان لیدل کیږي چې د خښتو وهلو سخت کار په سوزنده ګرمۍ کې کوي. د بټیو کارګر وای یو لسکسیزه کورنۍ په متوسط ډول د ورځې له 12 تر 13 ډالر غټلې شي. ملګرو ملتو تیر کال په یو راپور کې وویل د 1214 کلونو ترمنځ 2 میلیونه افغان ماشومان په کار بوخت دي او په افغانستان کې پر ماشومانو د شاقه یا سخت کار بندیز نه رعایت کیږي، په ځانګړي ډول شهرونو دی باندې. شوبن چودری چې په افغانستان کې د نړیوال بانک د څنګې د رئیس په توګه د کار درې کلنې دوره تازه بشپړ شوې ده، وایي د افغانستان د نیمایي نفوس د ورځې عاید تر یو ډالر لږ دی. زموږ اټکل دا دی چې په افغانستان کې یو کس د ورځې لږ تر لږه یو ډالر ته اړتیا لري چې خپلې ابتدایي اړتیاوې پرې پوره کړي. لبد مرغ دا سشکاری چې دلته تر نیمایی ډیر خلک د ورځې تر یو ډالر په لږ عاید گزاره کوي. خو بوشدون کې داره چې د افغانستان د ټولو وګړو په څلورو کې نږدې درېیمه برخه تر دې په لږ عاید ژوند کوي. نو ویلی شو چې په افغانستان کې فقر زیات او پراخ دی. نړیوال بانک په یوه راپور کې چې تازه یې خپور کړی دی لیکلي، له طالبانو سره له سیاسي لارې د کړکیچ پای ته رسېده له اقتصادي ودې سره مرسته کولی شي او پانګونکي او ملکي کسان تشویقولی شي چې افغانستان ته راوګرځي.
دوستانو، په افغانستان کې مو د بیوزلۍ او د هغو کورنیو د ستونزو په اړه واوریدل چې د بیوزلۍ له کبله اړ دي پر خپلو وړو ماشومانو کار وکړي. دا د ازادۍ راډیو ده. په پکتیا کې د پانتوني یو محصل توانیدلی چې د چرګوړو د تولید ماشین جوړ کړي. دا پکتیا د پانتون د کرنې په پونځي کې د مبارک شاه په نوم یو محصل دا ماشین جوړ کړی چې د 200 هګیو د ساتلو ظرفیت لري. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آرین له نوموړي سره د دې کار ترڅنګ د پښوند هم غږېدلې.
22 کلن مبارک شاه وردګ چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی د څلورو ورونو کوچنی ورور دی چې د مهال د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د وروستي کال محصل دی. نوموړی د یوه داسې ماشین په جوړولو بریالی شوی چې په 22 ورځو کې د 200 مصنوعي چرګوړو د تولید ظرفیت لري. خو دی وایي دا یوه نمونه ده او کولی شي چې د امکاناتو په برابرېدو سره له دې د لوړ ظرفیت ماشینونه هم جوړ کړي.
د 200 چرګوړو ظرفیت لري او 20 ورځو کې تولیدي کې کولای شم دینه لوی دوه هم جوړ کړم. دا تقریبا ما ته په 1000 افغانۍ په دې تمام شوی چې ځینې پرزې دي ما د ایران او د چین نه راغښتې وي، هغه ما ته قیمت راغلي. کچېرې زه نور جوړوم نو ارزانه تمامېږي.
دغه محصل وایي اند ښوونځي له وخته د داسې یو ماشین د جوړولو فکر درلود، خو په هیواد دننه د پرزجاتو او اسانتیاو د نشتون له امله ونتوانید. نوموړی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د ملګرو او استادانو په مرسته وتفنید چې له 4 کلن ځنډ وروسته د ماشین په جوړولو بریالی شي.
د دې فکر ډیر وړاندې د مسره وکړه. زه چې په لسم سند کې ما د زراعت د کتابونو او ځینې معلومات می مطالعه کول، نت نه می ډیر استفاده کوله. د دې هغه مفاد چې کوم دی د ماته معلوم وکړه مفاد لري او په ټولنه کې ډیر سخت ضرورت دی. د
خغلی وردګ وایي د کار پر مهال له ډېرو ستونزو سره هم مخ شوی، خو ټینګیره دی د دې کار بریا ته ورسوه. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل کار ته به پرمختګ ورکړي او په دې برخه کې په دولتي چارواکو او شتمنو غږ وکړي چې د دوی لاسنیوی وکړي.
ما ته د وخت راکې همدغې ته زمینه سازي د ما ته وکړي، دلته پارم د جوړ کړي همدغه ماشینه زه چې چکشي کوم انشاءالله چې زراعت پنځه به په یو وخت کې د مغه پارم نه چې جوړیږي همغه نه ټول مصارف به د مغه پارم نه وي.
د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی صحید د خغلی وردګ د غګام بیساره یو بل او د یو ساینلیک د ورکړې ترڅنګ ژمنه وکړه چې د خپلو امکاناتو څخه په استفاده به له نوموړي سره هر ورځ همکاري وکړي.
نن باید مونږ مبارک شاه ته ډېرې ډاډګرانې کیسې لرلی. مونږ باید د ماشین د زیاتولو دپاره، د رواجولو دپاره، د دې خبرو پاره به مونږ باید ډېرې خبرې په هغه لرلی. مونږ به انشاءالله همکاري سره کوو او په هره برخه کې به همکار وو.
د پکتیا پوهنتون رئیس د هیواد اوسنی وضعیت په کتو او دا چې زیاتره افغانان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، د محصل مبارک شاه دغه نوښت د ټولو افغانانو په ګټه وبله او زیاتې کړه چې د کرنې او مالدارۍ د ودې او پرمختګ سره د هیواد اقتصاد په پښو درېدلی شي. نوموړي له نورو محصلانو هم وغوښتل چې د زده کړو ترڅنګ په ورته نوښتونو کار وکړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
رابرټ مولر چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه پلټنې کړې د چهارشنبه په ورځ کانګرس ته وویل د تحقیقاتو موندنې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له جرم څخه نه دی باری کړی. که څه هم په وینا یې کافي شواهد نشته چې وښیي ترامپ او د ده کمپاین د ټیم غړو دی کوم جرم کړی وي. ملالۍ بشیر د ریپورټ جزئیات وړاندې کوي.
رابرټ مولر د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه تحقیقات کول. تر تحقیقاتو بشپړېدو وروسته د خپل هیواد د کانګرس په استیمایه غونډه کې ګډون وکړ. رابرټ مولر په کانګرس کې د استازو جرګې قضایا کمیټې ته د چهارشنبه په ورځ وویل چې ډونالډ ترامپ د ولسمشر په توګه د خپلې دورې پای ته رسولو وروسته د تحقیقاتو مخې ته په خنډ جوړولو تورن کېدای شي. ده زیاته کړه چې ترامپ په دغو تحقیقاتو کې بې ګناه نه دی ګڼل سوی.
Our investigation found that the Russian government interfered in our election.
دا یو ایز موږ تحقیقات وموندل چې د روسیې حکومت زموږ په انتخاباتو کې په سیستماتیک توګه لاسوهنه کړې. تحقیقات دې نتیجې ته نه دي رسیدلي چې د ډونالد ټرمپ د کمپاین غړي له روسیې حکومت سره په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره د سیسه جوړه کړې و. مولر زیاته کړه چې د تحقیقاتو له مخې کافي شواهد نشته چې وشي د ټرمپ د کمپاین غړي د په مجرمانه د سیسه کې لاس درلودلې وي. کانګرس ته د رابرټ مولر خبرې په داسې حال کې دي چې ډونالد ټرمپ په 2020 کال کې د دوهمې دورې لپاره په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره کمپاین ته چمتووالی نیسي، خو کله چې د کانګرس یو ډیموکرات غړي له مولر څخه پوښتنه وکړه چې آیا د تحقیقاتو د نتیجې له مخې ټرمپ په بشپړه توګه د جرم له توره بری دی، مولر ویل ولسمشر نه دی بری سوی. دا د ټرمپ پر هغو ادعاو سربیره چې په تکراري توګه یې ویلي د مولر تحقیقاتو د ده په اړه هیڅ داسې څه نه دي موندلي چې دی دې مقصر وګڼل سي. د کانګرس ته یې وغړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ټرمپ وروسته له هغه چې د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړې د اوسنیو تحقیقاتو مخې ته د خنډ جوړولو په تور په رسمي توګه تورن کېدای سي، مولر وویل چې هو. د چهارشنبه په ورځ د مولر استیمایا غونډه په داسې حال کې جوړه سوه چې د له دوو کلونو راهیسې د امریکا د استخباراتي ادارو د هغو نتایجو په ملاتړ تحقیقات کول چې ګواکې روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده، چې په پایله کې ډونالډ ټرمپ ولسمشر سو. ټرمپ او د ده ګڼو ملاتړیو د مولر په تحقیقاتو سخت انتقادونه کړي او دا یې د ولسمشر د اهمیت کمولو په معنا بللی دي. ډونالډ ټرمپ تر دې غونډه یوه ورځ مخکې د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دی به د مولر خبرې واوري. د مولر د تحقیقاتو پر بنسټ خپور سوی راپور 438 پاڼې دی.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي لا افغان چارواکو سره په خبرو اترو کې د یو لوی او موثر مذاکراتي ټیم په جوړیدو تمرکز کړي. اندونیزیایي چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو کانفرنس پر راتلونکي میاشت کې په دې هیواد کې جوړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي پرون د افغانستان لپاره د بشري مرستو صندوق له بودیجې 19.5 میلیونه ډالر د 15 لک زیانمنو شو افغانانو لپاره ورکړي. په لوګر ولایت کې د نائب امین الله لوګری په نوم د یو روغتون افتتاح پرون وشو. د روغتون د پاکستان په مالی مرسته جوړ شوی دی. د پاکستاني وی محکمې د حافظ سید تر محاکمه کېدو مخکې د نوموړي د توقيف موده غوښتل ده. او د ایتالیا صدر اعظم هغه تورونه رد کړی چې ګواګي روسیې د پر حکومت نفوذ لرلې ده. تاسو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړي د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخم تر 2 بجو پورې په منځني صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اغه خبرونه مو چې په دې خبرونه کې ووریدل کولای شي چې هر وخت زموږ په ویبپاڼه zatiradio.com کې پیدا کړئ. همدارنګه په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو تفصیلم هلته کتلی شي. اوس هم مخکې له دې چې زما همکارا فرشته نگار شي او بلا نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کی، په مخکې د ژوند رنگونه ده.
دا ژوند رنگونه
نواب
څه کور برکې ته کاکا
کار نه کوم
بیکارې
څه
کلن به
رس پستو ته به خبره کاوی
یاره زه خوایم سنوي کلن به
نه کلن نه
نوخته خو ډیر سپینګری ښکاریږي
سپینګری نه ما خو غمونه ونه
غمو سپینګری کړی
غمو سپینګری
شه
پستو کاوه چې زو داسې سپینګری نه
ته درته وایې چې په کور کې څو کسان اوسېږي
کور کې له ما سره اته کسان
اته کسان دي د څوک څوک دي
زمون مې دی خو زه نه ځم نه نه
اریا او څه کار کوي وظیفه څه لري
اریا ولګه یا خوري ده دا چې ولس دولس ځلس کولو ده
ښه
الله نور وړي
بیا دا ډوډۍ څوک پیدا کوي
ډوډۍ الله را پیدا کوي
څوک کار نه کوي
نه
ای څوک کار نه کوي
نه نه
خاين لاس مان را لويږي
بسونه واخله مو وړي په واخله بل نه واخله مو قرض را من دیږي
ښه قرض کوي بیا چې برابر
وي برابر وي
خلک قرض در کوي
ولې به نه را کوي
ښه لچونه قرض کوي کاکا
تر زمون می دی قربان می دی زو نه وکړ څو شپې میاس بیا ورته پیدا کو بیا ورکو
به دې قرض خپل در ده وخت يم ده
او
بیا جنگ جنجال په سوي کنه
ولې نه کیږي
سره کوم جنگ
او ما سره پیسې نه راغو وخت نه
بیا جنگ څه
بیا داوس
بل اخرم څنګه وکړه
او بیا مم چرته پیدا کړو بل انوان مو واسه غته به مور
کاکا ایت په نظر ووس وخت خلک ډیر قرض کوي که بخوای ډیر کوه
وښه ډیر کوي
ولی
خو خور نهسته
غریبی نهسته
غریبی نهسته
کار نهسته
زه ما په خپل زمن والدې د خورې نه وینم
ښه
زه دا کول کې ګرځم وګرځم